السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې له 114,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 93 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا خبره د یاد سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوې راغلې. د اوچا اداره وایي د زیانمنو کسانو د لاسنیوي لپاره یې د 2023 کال د اکتوبر د 2023 کال تر مارچ پورې یو پلان ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې د هرات زلزله ځپلي بیړنیو موقتي سرپناو خوړو نقد مرستو پاکو اوبو او حفظ الصحې ته اړتیا لري. اوچا وایي د ژمي په راتلو سره د زلزله ځپلو ژوند سختیږي ځکه چې دوی په د یخ هوا کې ګرمو جامو کمپلو او د تودوخې وسایلو ته اړتیا لري چې تر اوسه ټولو ته برابر شوي نه دي. د قزاقستان د بشري مرستو 20 واګونه پرون د افغانستان په خوا روان شوي دي. دا خبره د قزاقستان دولتي آژانس کازا انفورم راپور کړی ده. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف ژمنه کړې وه چې هیواد به د افغانستان د زلزله ځپلو سره شاوخوا 1495 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته کوي. د دې مرستو لومړی جو پاتې را چهارشنبه هرات ته رسېدلې وه چې پکې درمل او نور طبي وسایل شامل وو. په دغو 20 واګونو کې چې تازه پرون له الماتې او قرغندې سیمو استول شوي وې، غنم، وریجې، غوړي، شیدې، کمپلې، جامې او کټونه شامل دي. ګڼو نورو هیوادونو له هغې ډلې چین هم هرات ته مرستې لیږلې دي. د سویډن دوه اتباع له بلجیم سره د فوټبال تر لوبې مخکې پرون په بروکسل کې په ډزو وژل شول. د رویټرز خبري اجانس په وینا پولیسو د دې پیښې خبر ورکړی او بلجیم د ترور خبرداری تر ټولو لوړې کچې ته رسولی دی. د بلجیم صدر اعظم الکساندر دو کرو پر خپله ایکس پاڼه تایید کړې چې د پیښې قربانیان سویډنی وګړي دي. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې د اسرایلو او حماس د جګړې په تړاو امنیتي اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن د دوشنبې په ورځ وویل چې د اوکراین ملاتړ د امریکا او اروپا لپاره یو لومړیتوب دی. هغې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د مبارزې ملاتړ مهم وباله. د امریکا د خزانې وزیر زیاته کړه چې د ولسمشر بایدن اداره هڅه کوي کانګرس د اوکراین جنگ ځپلې هیواد ته زیاتې او بې له ځنډه مرستې تصویب کړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې واشنگټن د اوکراین او اسرایلو لپاره د 2 میلیارده ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو د یوې بستې د چمتو کولو په لټه کې دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له غرمې مخکې له منګولیا سره لوبه لري. د دوی لوبه د 2018 کال نړیوال جام او د 2020 کال د آسیایي ملتونو اتلولۍ جام په مقدماتي دوره کې ترسره کیږي. له منګولیا سره افغانستان د اکتوبر په 12مه هم په لومړي پړاو کې مخ شوی و چې 0-0 په وړاندې لوبه ترې ګټلې وه. نننۍ لوبه به د افغانستان په وخت 12 بجو د مغولستان پلازمینې اولان باتور ښار په فوټبال سټیډیوم کې وشي. او د کرکټ په نړیوال جام کې چې په هند کې روان دی، سبا افغانستان له نیوزیلند سره لوبه لري. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې افغان لوبډله د دغې لوبې لپاره د هند چینای ښار ته رسېدلې ده. دا به په دغه جام کې د افغانستان څلورمه لوبه وي. افغان لوبډلې په درېیمه لوبه کې انګلستان ته ماته ورکړې، خو لومړۍ او دویمه لوبه یې بنګلادیش او هند ته بایللې ده. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسألې په تفصیل اوریدلای شئ. د هرات زلزله ځپلي له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپناه غوښتنه کوي.
ژمی را روان دی، مونږ سره باید مرسته وشي چې خپل کورونه جوړ کړو. مونږ او ماشومان مو بې کوره او اواره شوي یو.
د زلزلو د څرنګوالي او وروستیو ټکانونو په تړاو مو یو ځمکپوه هم پوښتلی دی.
متاسفانه اوس خو زلزلې شوي دي او پس لرزې به هم نور څو ورځې نور به وي تر څو چې دا کم شي.
پاکستان ته تللی یو شمیر افغان خبریالان وایي د امنیتي ستونزو له کبله خپل هیواد ته نشي تللی. دا په داسې حال کې ده چې هلته پر افغانانو کړۍ تنګه شوې. نور راپورونه هم شته او دا به هم واورئ چې اروپایي ټولنه نن د منځني ختیځ پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي.
دا شخړه ډیر عواقب لري چې په موږ باندې په اروپایي ټولنه کې هم تاثیر اچوي. له همدې امله ما پریکړه وکړه چې د اروپایي شورا بیړنۍ غونډه ترسره کړم.
نور راپورونه هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه. په هرات کې زلزلہ ځپلی وای تر هرڅ مخکې باید دوی ته سرپناوي جوړ شي. دا راپورونه لمخې په هرات کې د اکتوبر لومې راهیسې په څو زورورو زلزلو کې لګ تر لګه 3500 کورونه ویجاړ شوی. ځینو سوداګرو ژمنه کړې چې هراتی زلزلہ ځپلو ته به سرپناوي جوړوي. تفصیل لاسفی ولاستانیک سیاور.
د هرات بیکوره زلزلہ ځپلی له شاوخوا لسو ورځو راهیسې بهر شپې سبا کوي. دوی وایي مرستندویان باید تر هر څه مخکې د دوی د سرپناه غم وخوري. سادګله چې په زندجان ولسوالۍ کې د خپل اوران شوي کور په کنډوالو کې ناسته ده، رویټرز اژانس ته وایي باید ورسره مرسته وشي چې خپل کور جوړ کړي.
ژمی را روان دی، مونږ سره باید مرسته وشي چې خپل کورونه جوړ کړو. مونږ او ماشومان مو بې کوره او اواره شوي یو. دومره هم وسایل نه لرو چې یوه پیاله چای ځان ته کېږدو.
که څه هم هرات کې ګڼ شتمن اوسیږي، خو د زندجان په څیر لرې پرتې ولسوالۍ او سیمې اکثر غریب میشتې دي او د ملګرو ملتونو د ارقامو په اساس خلک یې له زلزلو مخکې هم بیړنیو مرستو ته سخته اړتیا درلوده. سپینګیره جلیل احمد وایي ټول عمر یې په دې ولګېد چې ځان ته یو کور جوړ کړی شي، خو اوس زلزلو په کنډوالو اور بدل کړ. موګیت د دې وسنه لرو چې خپل کورونه جوړ کړو. ډیر ښکاله وخت ونیو چې اعلان دومره ځای مو جوړ کړ. ژمی ته څه کم دوی میاشتې پاتې دي. موږ آیا په دومره لنډ وخت کې خپل کورونه جوړولی شو؟ زندجان ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې که څه هم د ورځې لخوا هوا ښه وي، خو څومره چې ژمی په رانږدې کېدو شي د شپې هوا سړیږي. هلته اوس د شپې لخوا هوا تر 9 او 10 درجو ټیټیږي. له کمپلو او تودو جامو پرته د هوا په تیره بیا ماشومان او ناروغان له ستونزو سره مخ کوي. د هرات سیمه ییزو چارواکو او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د هرات د لومړۍ زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونو له امله چې وروستی یوې د یکشنبې په ورځو لږ تر لږه 3500 کورونه ویجاړ شوي دي. ګڼو افغان سوداګرو د دې ژمنې کړي چې د هرات زلزله ځپلو ته به کورونه جوړوي. عزیزي ګروپ وایي چې تر 100 کورونه زلزله ځپلو خلکو ته جوړوي. د دغه ګروپ استازي همایون عزیزي پرون رویټرز ته وویل
جناب ویل چې موږ ته منطقه مشخص کړي، نو هلته د دوی لپاره سرپناه جوړو. د سرپناه دغه په دوه شپږ سوه اوس چې د 200 چې څونه سرپناه پیکیږي، نو هغه په جریان د دیرشنه ته څلوېښت ورځو پورې موږ ته ټول تکمیلو.
په هرات کې د اکتوبر په 1 یوه زوروره زلزله وشوه او تر هغه وروسته هم څو ټکانونو لاپسې خلکو ته زیانونه واړول. تر ټولو وروستی او زورور ټکان د یکشنبې په ورځو چې بیا یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله ورسوله.
دا چې ولې هرات کې د زلزلې ټکانونه تکراری دي، په داسې حال کې چې څو لسیزې دغه سیمه د دا ډول پیښو شاهده نه وه. همدا پوښتنه زما همکار نوریاس نوري له ځمکپو نجیب کاکړ نه کړې ده.
اول زلزله تقریبا بوم تاریخ کې شوه او هغه نه پس مونږ د زلزلو پس لړزې درلوده او امید دا و چې ورو ورو د زلزلې به واړه کیږي، مګنیټیوډ به واړه شي. نو دا فالت په یا کوم ماته چې په هرات کې موجود ده دا به آرام شي، لیکن متاسفانه دا وښودل شو چې حرکات وسم جریان لري، تکتونیکی حرکات شته دي او یو بل زلزله تقریبا 6.3 مګنیټیوډ بیا غینه پس 15.4 مګنیټیوډ زلزله وشو. نن هم موږ پس لرزې د دې زلزلې درلودل او دا ښکار چې دا زلزلې تقریبا په شرق خواته ورو ورو روان دي. اول زلزله الته شو او هغه فالت حرکت کړیو یا شکست حرکت کړیو او وزنو هغه ډیفالت په طریقه باندې الته روان دي چې هر چیرې ضعیفه نقطه پیدا کیږي الته انرژي خارج کیږي او زلزله کیږي.
دا د غیر معمول ټکانون دي. مخکې هم زلزله په افغانستان کې شوې، لکه څنګه چې تاسو ویلې زلزله لومړی زلزله ورسته ټکانون وروکیږي، شدت کمیږي، اما دغه لومړنۍ زلزله ورسته بیا هم تقریبا هغه سخت ټکانون دي چې اکثرا نورته زلزله وي. ولې علت څه دی؟
دا د زلزله چې په دې منطقه کې تقریبا اخرینی زلزله چې شو هغه 1978 کې و، 3 مګنیټیوډ. هغه نه پس دلته زلزله نه لري شوی، هغه نه مخکې هم دلته دومره زلزله نه و شوی د هرات موقعیت کې. نو د دې معنی دا د کچیر منګا جیولوژیکی معلومات سره راټول کونو دا ویل کیږي چې دلته د انرژي د ډیر د سوونو کلونو نه دلته راټول شوی و. اوس د انرژي کم فال چې د کم د ټیکټونیکی حرکتو مخې نیو یا کلک نیولو هغه انرژي اوس قوي شوی د ډیفالت د حرکتو معنی د دې معنی د سر از
بله
نو چې کله یاد افراده چې کس یا ماته مات شي نو ته هغه وخت پورې د زلزلې وکیږي تر څو چې د ضعیفې نقطې نور دي د هم خوځیږي په یا بیرته هغه قوي نقطه پیدا شي یا هغه ټول انرژي اغیز نه خلاص شي انرژي خارج شي چې بیا دین پس فالت آرام شي.
دا ورستۍ زلزلې د خلکو ډیر کورونه وران کړی دي. طبعا اول زلزلې اتمن زیانمن کړی درزونه پکې پیدا شوې دي او اوس چې نور زلزلې کیږي هغه نور زلزلو هم د نور هم کواکه کړی دي. اکثرا زیانمن شوی ودانه یا کورونه خلکو ته څه کول پکار دي؟
متاسفانه زلزلہ د هرات زلزلہ چې د دې عمق دوم ډیر نه وسنګ چې موږ نور زلزلې په بدخشان یا د کابل شاوخوا سیمو کې لرو هغه سل 200 یا 300 کیلومتر د ځمکې لاندې وي د هغه تلفات نسبتا کم وي خو کم زلزلې چې 10 کیلومتر وي او په عمق کې وي د دې تلفات هم یا خسارات هم وي نو خلکو ته زدا لارخونه کوم کم کورونه یا کم منطقې چې هغه کې درزونه پیدا شوي دي یا کم ساختمانونه کې درزونه دي هغه نه لری اوسېږي ماشومان د لری ساتي او کوشش وکړي داسې پروګرامو ته غوږونیسي چې زلزلې په وخت کې باید څه وکړي چې خپل ځانونه وژغوري نو دا لارخونې ډېر مشخصې شته دي چې کولی شي د میډیا او یا هم د کتابونو له لارې یا مجلو د لارې نه چاپ شي هغه مطالعه وکړي هغه وخت کولی شي چې د تلفاتو شمیره کم کړو. متاسفانه اوس خو زلزلې شوې دي او پس لرزه به هم نور بم څو ورځې نور بم وي تر څو چې دا کم شي.
زمک پو نجیب کاکړ و چې آزادی رادیو سره د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادی رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان حکومت ل خپل هیواده د بهرنیو د استلو بهیر په داسې حال کې روان ساتلی چې یو شمیر افغان خبريالان وایي ژوند ته د ورپې خو خطرونو او غوښونو لواجه افغانستان ته نشي ستنېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې ډیره څه باندې 1,00,000 افغان کډوالو ته خبرداري ورکړې چې د همدې میاشتې تر پایه ووځي کنه په زور به یې وباسي. دا هغه افغان کډوال دي چې د پاکستانی چارواکو په خبره قانوني اسناد نه لري. په دې کې یو شمېر افغان خبريالان هم دي چې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال راشد خټک په دې راپور کې.
په پاکستان کې مشت افغان ژورنالیستانو د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د بګورشو افغان ژورنالیستانو تنظیم فیډریشن اف افغان ژورنالیست ان ایگزایل جنرال سیکرټری سمندر خان له خوا لیکل شوی پرانیست لیک کې د نگران وزیر اعظم نه غوښتنه شوې چې باید د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. په لیک کې د افغان کډوالو خلاف کېدونکو عملیاتو باندې هم ژوره خواشیني څرګنده شوې ده. په لیک کې ویل شوی چې په اسلام آباد کې د بیلابیلو هیوادونو په سفارتونو کې د افغان ژورنالیستانو د ویزو کیسونو باندې کار روان دی او په دې موقع دوی بیرته افغانستان ته لیږل به نه صرف د دوی کیسونه اغېزمن کړي بلکې ژوند ته به هم خطر پېښ کړي. په اسلام آباد کې د فیډریشن اف افغان جرنالیست ان ایگزایل ویان حشمت وردانی د لیک او د دوی د غوښتنې په اړه مشال رادیو ته وویل.
دغه ژورنالیستان په افغانستان کې کوم میډیا او سره کار کوي؟ هغه میډیا اوس په افغانستان کې نشته. د دوی فیملی د لپاره د ایجوکیشن سیستم نشته په افغانستان کې. نو موږ وختناندا د څه په کار دي چې ژورنالیستانو ته یو جدي توجه وسی. کچېره دوی بیرته افغانستان ته لاړ شي نو دوی لوی غوښ سره مخامخ کیږي. نو د دوی ویزه د تمدید کوم کسان چې ډېر لک پکې دي چې هغه ایلیګل راغلي دي هغه د په کار دي ویزه ورکړل سي څو دوی قانوني شي او دې ترڅنګ دوی ته پروټیکشن ورکړل شي څو پرې دوی د پاکستان نه نور هیوادو ته ځي.
افغانستان کې دوه کله په خاله جمهوریت ته سقوط او د وسلوال طالبانو وخت رسدونه پس په لکونو افغانان پاکستان ته راغلل چې 200 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکو هم پکې شامل دي. د پاکستان نگران حکومت په 3 اکتوبر اعلان وکړ چې ټول قانونا کډوال باید د 1 نومبر پرې په خپل د ملک نه وځي کني په زور به شړل کیږي. د دې اعلان نه پس د افغان کډوالو خلاف عملیات پیل شوي دي. په سوونو افغان کډوال پولیس نیولي او په لسکونو کورنۍ بیرته افغانستان ته تللي دي. د فیډریشن اف افغان جرنالیست ان ایگزایل یو بلې غړي نسرین شیرزاد د لیک په اړه مشال رادیو ته وویل.
مون خبر یالانو د پاکستان لومړي وزیر دفتر ته یو لیک استول دی او په دې لیک کې مولا غوی څخه د افغان خبر یالان سره د مرستې غوښتنه کړې ده، ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دی او دلته پاکستان کې هم دوی ډیر لوی ستونزې لرو. مونږ ټول خبرنګاران ستونزې مودادي چې دلته ویزا نه لري، دوی ته باید ویزې ورکړل شي او د پاکستان حکومت د دوی د ځان ساتنې ملاتړ وکړي، د دوی ځاني مسؤلیت ته باید متوجه شي او د دوی ځاني مسؤلیت ساتنه باید وکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پښتون ژغورنې غورزنګ، پښتونخوا ملي پارټي او جمعیت علما اسلام د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ضد کېدونکو عملیات غندلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM هم د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د افغانانو ژوند ته په خطر په پام کې ونیسي. افغان ژورنالیستانو خپل لیک وزیر اعظم ته لیږلو په ځای رسنیو ته لیږلی دی او غواړي چې د دې لارې حکومت ته ورسوي. په دې اړه د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالسټ یو مشر علی رضا مشال رډیو ته وویل،
دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم
دوره جوڑان دن منتو وزیر اعظم انور الحق کا کثرت 3 گھنٹے ملاقات وکړو او د نور خبر ترڅنګ په دې موضوع هم خبرې وکړې. هغه وویل چې دا تاثر غلط دی چې موږ ټول افغانان د پاکستان نه باسو، صرف نه قانونا کډوال بیرته لګل کیږي او قانوني کسانو ته څوک څه نه وایي. او تر څو پرې چې د دې خبره به نظم په خیر رسنه ته لګول په ځای د وزیر اعظم دفتر ته لګل پکارو. حکومت ته هم پکار چې د افغان ژورنالستانو ستونزو ته پاملرنه وکړي او ویزې نه وکړي. د قانون مطابق هر چاته اسانتیاوې برابرول پکار دي. ژورنالستانو ته خو خامخا سہولت ورکول،
خاص طور پر جرنلسٹوں کو تو لازمی سہولت ملنی چاہیے.
یادونه وړ چې د UNHCR د بیان تر مخه په پاکستان کې تا وخت لږ ډېر سوار لس لکه رجسٹر افغانان ژوند کوي او شاوخوا هم دومره شمیر غیر رجسٹر افغانان هم میشت دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د آسیا پاسفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي چې د پاکستانی حکومت د هغې پریکړې په اړه سخت اندېښنه لري چې بې اسناد افغان پناه غوښتونکي له دې هیواده باسي. په دې اړه راپور زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د اروپایي ټولنې مشران نن د منځني ختیځ د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه کوي. اندېښنې شته چې د اسرایلو او فلسطیني ډلې حماس ترمنز د جګړې دوام خای په اروپا کې د ټولنو ترمنز کډکېش ته لمن وهي او لا زیات کډوال اروپای هیوادونو ته راشي. نور تفصیل له سفی الله ستانګزی اورو.
د منځني ختیځ په اړه د اروپای ټولنې بیړنۍ غونډه د ویډیو کانفرنس لاري دایریږي چې پکې به د دې ټولنې د دریز درو خانولو هڅې وشي. په ټولنیزو شبکو کې د یو لړ پیغامونو خبرېدو، اعلامیو او منځني ختیځ ته د دې اتحادیې د چارواکو سفر د روانې جګړې پر مهال د دې ټولنې د دریز په اړه شکونه پیدا کړي دي. پر اسرایلو د حماس له بریدونو راهیسې په اسرایل او غزه کې د وژل شوو کسانو شمېر له 4000 تنو اوښتی او نږدې 200 اسرایلیان لا هم د حماس لخوا یرغمل دي. په ټوله اروپا کې د دواړو غاړو په ملاتړ لاریونونه شوي او د ځینو مخه هم نیول شوي. د اروپایي شورا رئیس چارلز میشل د دوشنبې په ورځ د غونډې په څنډه کې وویل دا شخړه کېدای شي په اروپایي ټولنه باندې یو لوی امنیتي تاثیر ولري. دا شخړه ډیر عواقب لري چې په موږ باندې په اروپایي ټولنه کې هم تاثیر اچوي. له همدې امله ما پریکړه وکړه چې د اروپایي شورا بیړنۍ غونډه ترسره کړم. د اروپا د شورا مشر په منځني ختیځ کې د باثباته سولې د ترلاسه کولو لپاره د دوو دولتونو د تاسیس په حال لارې ټینګار وکړ. د اروپایي ټولنې دې غونډه کې به د ملکي وګړو سره پر مرستې او د سیمې له نورو هیوادونو سره د کړکېچ د خبرېدو د مخنیوي په برخه کې پر کار تمرکز وشي. تېره اونۍ فرانسې د فلسطین په پلوي پر مظاهرو بندیز ولګاوه، خو په غبرګون یې د راپورونو په اساس یهود ضد فعالیتونه زیات شول. امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه د حماس وسلوال ډله تروریستي سازمان ګڼي. د پاریس د لوف موزیم او د ویرسل ماڼۍ د بمی ګواښ د ترلاسه کولو وروسته د وزارت کارمندانو څخه خالی شوه. د فرانسې حکومت وروسته له هغه د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیتي تدابیرو د زیاتولو لپاره 2000 نور سرتیري وګمارل چې په یو ښوونځي کې یو زده کوونکی خپل ښوونکی په چړې وواهه او ویې واژه. ګمان کېږي چې دا برید یو توندلاري مسلمان شاګرد کړی وي. جرمنی هم خپل امنیتي تدابیر سخت کړي. برلین له اسرائیلو سره د پوځي مرستو ژمنه کړې او ویلي دي چې د حماس ډلې د پلویانو د مظاهرو مخه به نیسي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس د اسرائیلو د امنیت په هکله د جرمني پر تاریخي مسؤلیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د غزې په ترانګه کې د اسرائیلي ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له ویرې تر 1 میلیون ډیرو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. ملګرو ملتونو ویلي په غزه کې اوبه او خواړه په خلاصېدو دي او د برېښنا او سرپناه نشتوالی د دې سیمې خلک له یو بشري ناورین سره مخ کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز بو اوري چې د خوست په سپيري ولسوالۍ کې خلک د یو شمیر مهمه اسانتیاول نشټوالي شکایت لري. خوست راځو دې ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خپرې کړي. احمد تکل دغه ورسپانې کتلې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د یک شنبه په ورځ د انګلند ځواکمن ټیم ته ماته ورکړه چې ډیری رسنیو له هغې ډلې نړیوالو رسپانو دا یو تاریخي بریا بللې او په دې اړه یې مطالب خپره کړي دي. د لندن چاپ انډیپندنت رسپانې په دې اړه خپل مطلب د انګلند د لوبډلې د کپتان جاس بټلر په خبرو پیل کړی چې د افغانستان پر وړاندې د ماتې پړی د کرکټ د ډګر پر شرایطو اچولې ده. په داسې حال کې چې د رسپانې په لیکنه د انګلند د بالر کریس ووکس د بالینګ په اړه هم پوښتنې شته. انډیپندنت د کپتان بټلر د خبرو هغه برخه را نقل کړې ده چې وای ووکس هومره چې توان یې درلود بالینګ ونه کړ. بټلر د هم ویلې دي چې د افغانستان پر وړاندې ماته د لوبډلې لپاره یو لویه ناکامي وه. د استرالیا چاپ سانډي مارننګ هرال درس پانی یو پزړه پورې مطلب خبر کړی چې عنوان دی د افغانستان بریا د نړیوال جام پر څیر مسکارا وسته. په مطلب کې راغلی دي چې افغانستان ظاهرا په عمل کې بایللې و خو داسې ول لکه چې افغان لوبغاړي په دې پوهیدل چې په نړیوال جام کې د انګلند د ماتولو معنی څه ده. سانډي مارننګ هرالډ لیکي د انګلستان لپاره د ماته دومره ستره و چې د هغې لپاره په قاموسونو کې کلمات نشته. د ماليزیا چاپ ستریت ټایمز ورسپانې د خپل مطلب په عنوان کې د افغان ملي لوبډلې د روزونکي جاناتان تروټ وینا لیکلې ده چې نوموړی وایي د انګلند پر وړاندې بریا ښایي د افغانستان کرکټ ته نوې ساه ورکړي. تروټ ویلی دی چې د نړیوال جام د اتلولۍ مدعي انګلند ته د نه شپېته منډو په توپیر ماتې ورکول به افغان لوبغاړو ته دا باور ورکړي چې کولای شي په راتلونکو کلونو کې د کرکټ له مخکښو هیوادونو سره اوګه په اوګه لوبې وکړي. ورسپانه د افغانستان او انګلند د لوبې په پای کې د افغان ستوري راشد خان هغه خبره راخیستې ده چې ویلی و د هیله لري دا بریا به په افغانستان کې دننه هلته چې پرله پسې زلزلو له زرو زیات کسان ووژل او له دوه زرو زیات نور یې ټپیان کړل د خلکو پر شونډو مسکا راولي. او هندوستان ټایمز ورسپانې د هندي منجم سمیت بجاج وینا راخیستې ده چې انګلند ته له افغانستان سره تر لوبې دوه ورځې مخکې خبرداری ورکړی و. هغه پر ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر لیکلی و چې افغانستان به حیرانوونکې لوبه وکړي خو هند به یې وګټي. خو همدې منجم د لوبې د پیل په لومړیو دقیقو کې د خپلې پخوانۍ لیکنې په دوام انګلند ته خبرداری ورکړ چې افغانستان ته دې په کم نظر نه ګوري. د نوموړي منجم لیکنه ډیره مشهوره شوه او د دې مطلب تر لیکل کېدو پورې نږدې 215,000 کسانو لیدلې وه او د لیدونکو شمیر نور هم زیاتیږي.
د خوست د سپيري ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي او د ژوند د نورو اړینو اسانتیاو له نشتونه شکایت کوي. دوی غوښتنه کوي چې په ټولو برخو کې د دې سیمې د خلکو ستونزو ته پام وشي. بل ورته ځایي طالب چارواکي د سپيري د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د حل لپاره یې له اړوندو ادارو او مرستندوی بنسټونو سره خبرې روانې دي. تفصیل له نجیب الله الوخیلاورو.
د خوست ولایت د سپيري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ژوند لومړنۍ اسانتیاو به برخې دي. د دوی په وینا په تیرو دوه لسیزو کې هلته د امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د سپيري ولسوالۍ ډیری خلک چې په غرییزو سیمو کې اوسیږي وایي د سړکونو، پاکو اوبو، ښوونځیو او روغتونونو د نشتون یا لږوالي له کبله د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د سپيري ولسوالۍ اوسیدونکي ممتاز باوري مشال راډیو ته وویل:
کله چې موږ غواړو چې دوازیا بازار ته لاړ شو، بازار ته د مریضان انتقال او خپل مالونه انتقال او د ډیرو ستونزو سره مخامخ وو، موږ غوښتنه درو چې د سړک موږ ته ورغول شي او د دې ترڅنګ نور ستونزې هم شته لکه د کلینیکونو ستونزه چې مثال موږ تا کلینیکونه په اساسي ډول جوړ شي او د دې کمبود سره مخامخ یو او د خوانځي او د ودانه نشته ستونزه ده.
د سپیری ولسوالی چې د غرونو او اوبو د شیلو په مسیر کې پراته ده تر دې خراب ده چې لړوړو او کومک لرونکو موټرو پراته هر ډول موټر ور باندې تګ را تګ نشي کولای. د یاد سیمې او قومي مشر مایر خان وایي
دا یو بل خواته لیر نشته چې وسیلاب د ندرشي په هغه کې بیوري خو ډېر خلک ژوند دلو صبر کړای دی سیلاب دلو سه ډېر خلک ژوند ور کړای دی میرزای دلو سه چې لیر خروپه دو وزوی تر صدای نشي می ډېر مطلب دې مشکل لري.
زایی حسودن که وایی ده جوان نمرانه یا سانتیاو تلاس رسای ده خلکو حق دی خود دل تا دوی لپاره ده جوان هیسا سانتیاوی نشته او لهر دول پرمختگونو به برخ پاتی شویدی. ده سپیری یاو بل حسودن که منوار تنگیوال ویل
دل تا ده برک مشکل زیاد تا برک نلارو کلینیک نلارو مکتب نلارو او ده سڑک چه دای ده بیخی خراب دی زموږ د پردا زیات مشکل دي چې بازار ته رسیدو د نیم سات مزال وی دوه درې سات ته ورسېلار خمده.
بل لوري ته ځای چارواکي د خوز د سپيري ولسوالۍ د اوسیدونکو یاد شوي ستونزې منی وایي اړوندو ادارو او مرستندوی بنسټونو ته په دې اړه وړاندې سونه کړې دي. د سپیر ولسوال سلطان محمد غزنوی ویل
په دې سړک باندې وس الحمدلله د پراخای چارې روانې دي او که د پراخای نو ورسته به جارکاری چارې هم کیږي نو دا ستونزې ته ان شاء الله مشرانو توجه کړې دي د حل کولو کوشش کیږي او بل طرف ته کلینیکونه چې هم دي د ستونزو هم په دغه ساحه کې تر اوسه پر وجود لري.
یاد دیوی د سپیر زدران میشته ولسوالۍ چې د خوست په سویل لویدیځ لوري کې پرته ده په همدې مسیر د زیړو گیان برمل او ارګون په ګډون د پکتیکا یو شمېر ولسوالیو ته هم ورباندې کومکدار موټر تګ و راتګ کوي خو په سیلابي او باراني وختونو کې ورباندې تګ راتګ نشي کیدلی او مسافر په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ.
په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونه
سلام علیکم مرد هلمند یم په هلمند کې دا پومبه وته یو نرخ نامه دې شیر دی وروره مړ ستړي خلک یو مړ ولس په وسوي دي ستړي دي خوار دي مرد ولس سره دا نه کی شروع دا پومبه وسوته په دوا سا غانی وس مشته چی جوړي ته زواس دا پومبه دې درې سا غانی ته دې پورته کې پر مرد دا چې په ملټي سارزانه کې دا وس تور قیامت مړ پر جری باندې دوه غونی تور امبار کړی سیوا غونی په 6000 په 1000 روپۍ مړ رانی ولې دا زمور جلمن ولس ډیر ست مش بل چی شل اروپا دیلمن دغه پومبه دی په خو متاریخ کړه تاریخ پرځ د پومبه کرو دغه مش خبرې در دغه چارواک پر ور سی خپل په پستو چوکوي کې ناشې بارا د مستی ګډه خوري ورجو ورس دلته مش په وچه نه ماړه چی ش مشتر رسید په درې میاشت کې و غونه وړه اغم د سړی تور کو چې په شو مشتر کې سپوري مور د دې طالبان سره دغه اله لرو چې مش خار ولست دی او فکر وې مور خار ولست دی د کار زمينه برابر کې د خوار سره ستو کې به چې وسړ سیلنې باندې وسې دا مسكين دی خان دی یو خوار غریب سړی زدا مرسته ورسېدی. سلام علیکم
ټول کارکونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما غوښتنه دا غده د پاکستانی کډوالو ته باید زمينه برابر سي په پاکستان کې یا په افغانستان کې فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولسته مې دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي تاسو ولې دا چې مونږ کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې کې دونکو دی وړاندې درته
د زهرو کاروان خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې له 144,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 93 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.